احمد شیبریم دا ازادي راډیو دا توبه جو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم.
طالبان می فایند دمسلز
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د سولې په برخه کې د طالبانو پر نیت شک لري. طالبان بیا د حکومت پر نیت شک مندي. په دې خبرونه کې مو د کونړ غازی آباد ته ورولو چې په سلګونو کورنۍ تازه جګړو بې ځای کړي. په پکتیا کې سږ کال دا هیله زیات شوې چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکي کانکور لپاره موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به ور وغوړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خوا تر دې جرمنی ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان شباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پوځ سره کار کړی دی. خو تر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې برېټانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالی شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشی پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلې دي. ښاغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په هواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
the simitul hiwaduna uswai che aram afghanistan afghanistan ke subat aw da da hiwad talpati walay gadi gathi di gadi gathi tar lasaki gi da simi aw gawan hiwaduno da khabar kade khuda che da khabar po waqiat badali shi gado hatso ta artiada
will need to collaboration.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلی عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي باید د شیخ زاهد پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عام روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر شلو پوری اکسیجن ڈبو دی فلنگ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډه کوي. په خوص کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لومړنیو برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر 140 بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښولو زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونې د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورزنی ارتیا لاله سره ډبو پورته د حال د چ پټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د ارتیا نیمایي برخه تولیدولې شي. په افغانستان کې پروند د کورونا د مثبتو پیښو شمیر ل یو لک او 500 سره واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر ل چباندي 400 کسانو تیر شو. اندیشنې دادي چې نارسمي شمیرې شایي تر دې ډېری زیاتې وي. اروپای ټولنه پر بلاروس ته اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسېده. دا خبره پروند دغه ټولنې ډیپلوماټانو او دغه راس د اوتریشت بهرنیو چارو وزارت کړی ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کیږي چې د راین یار شرکت یو الوتکه په زور په پلازمینه منسک کې شکته کړه او تیر میاشتې د دې کې نول شوی الوتکه لمنځ د بلاروس د رژیم مخالف فعال او خبريال ونیو. د اوتریشت بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي پر بلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکارا او غیزمن جواب دی. که د اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي ل بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون انټونیو ګوتریش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتریش په د 500 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې یو سلو درې نوي هیوادونه یې غړي دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویم دورې لپاره د ګوتریش د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 22 کلن ګوتریش د ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي، دوهمه د جرمني په مونشان ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده، او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنبي پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالحې عالم شورا مشر وای اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لږ تر لږه د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټې واخلي، ولی هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیرش په ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار کوي. ښاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لس ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیه غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یو کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکري او جګړو ته زور ورکړي، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. لوی خبرتیا وروسته به واوري چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسکونو کورنۍ او بخښې مخکمې په سلګونو وویل خپلې د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د سرپنا له نشتونه شکایت لري. دوی په جنگ کې لشکیل خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکو وای شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنگرونه یې ګرم ساتلې دي چې لامل یې بولسي وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلې. ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولې. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره بزي.
خپل واړه رويسته زنه ترويسته چرته سرپنا غوړ کته وځو جنشته باران وري کې پورن پښه پاتې شلو
راکړه شوی. خلک په جنگ کې لخکیلو خواو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشوای
غوښتنه مدار بای چې د جنگ نور بس کې کول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منرش دی موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د جګړې لامل د راکړه شوو کورنۍ او سروي پیل کړي او ډیر زر به ورته سرپنا خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سلو نه هیڅ پاملونه د مسروي کړل ځنې پاملونه به چې اجیر سرپنا ته ضرورت لري چې هغه ته به مونږه سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي مې انتقال کو هغه ورته توزیګ او پکت شل پنځه پاملو پورې دغه سکورنۍ پاتې دی هغه هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او ان شاء الله د دبليو پی نور همکار مو ساتو روغ کم کومکونه چې دی هغه هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې لامل په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړکیږي چې په دوه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو یو بل سره لیدلی. خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسکونو کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته مجبور کړی دي. نن د جون لسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منی لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي چیرې سیاتیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پولیکو کې جنسي تیری کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما هغه ولسوالۍ ډېره نه امنه ولسوالۍ د جنگ د جلال د هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري. د غمیرمن وای چې په سوال لسکلنی کې له خپل خوخي خلاف نامزاده شوم. له نامزادي لادرې کال نه وتیر سوي چې نامزادي په یوه بمی چاودنه کې وژل سو. د پیخه د نوموړي د ستونزې پایلو له هغه وروسته مجبور اس وچه له خوخي پرته له بلچا سره ژوند وکړي. هغه ځوان چې نوموړي پرې راضي نه و
قربانی شوی ما ورته زجر نه پاره ځای کې لیدل دي. دا غیر واجبنه ده نه څه هم کوی نه پری خدا اول چې وا خوشنط می ولید او تل ورکار د خپل خسر په کور کې بغیر د دین چکم نکاح او شی خپل بل څه کوم ماتي کول زما می خاوند دي. تل ورکار ما خوشنط کې تیر کړو ته چې ولډر ول سرینه نه دا خزه ته دومره ارزښت نشته. البته
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو لنړیوالو جرایم څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا وغکړی چې نه باید د جنگ پولیسو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړي شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانين او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصبین مرتکب دي جرایم سي یا داسې متهم شي. اوسې پس په دې اساس باندې د مونږ ته او زموږ ټول منصبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر سنجیدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره ډیریږي. په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډیر ناامیدي، ډیر خسته، ډیر زلۍ، ډیر حالت بدی او بیلابیلې پیښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډیر ځله د ځانوژنې په فکر کې لویږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ:
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو. چمکان لري د دې قضایاو ډېرې برخه اوس هم پټوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېر کوننیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیس کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکې په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله یې د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا لامل و چې د 1999 شوونیس کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي، خو سږ کال هیله ده چې دا شمیر زیات شي. تفصیل په دې راپور کې:
پکتیا کې نجونې شته دي چې د زده کړو لیواله دي، لیکن
نو لس کلنه شکیبا د پکتیا د مرکز ګردیز د نجونو له خریل څخه فارغ شوې. دا وایي تیر کال د کنکور لپاره پوره تیاری نه ونیولای، نوې تصمیم ونیو چې د 1999 کال د کنکور په ازموینه کې برخه وانخلي. دا وایي اوس مهال په یو خصوصي ښوونیز مرکز کې د راتلونکي کال د کنکور ازموینه لپاره په تیاری بوخته ده او هیله منه ده چې د خوښي وړ پوهنځي ته بریالي شي.
د پکتیا اکاډمي زموږ لپاره د پکتیا د انجن لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچېری مو خپل درسو ته پابند اوسو، راتلونکي کانکور لپاره هم موږ آمادګی نیسو او هلته اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوښي پوهنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاری پرته د کنکور په سهکل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د نجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټوالی یو بل ستونزه و چې زیاتره نجونې ورسره مخ وي، خو اوس د دې ستونزې د حل لپاره یو خصوصي ښوونیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون نجونې په زده کړو بوختې دي. په دې ښوونیز مرکز کې د نجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون نجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله مند دی چې سه کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو نجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښې وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه د په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتیږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سه کال دا شمېره 216 تنو ته راټیټ شوی وو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سحر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر ویسي پر نویم کال تعلیمی کال البته، لیکن نصاب هم سم تطبیق نه وو او بل کورونای کال وو، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 1400 کال هغه کوم زده کوونکي سپارهوي ګلدې سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سحر په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچه 204 شنجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره یې ښایي سږ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې انجونې فارغانې ولري. نوموړي وایي ناامني د ودنیو او خزینه خونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالېدو ته اندېښنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خبرونو ته په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دې کتنې ته مخه کو.
فرنګ پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په پیل کې ویل شوی لا افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وټلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي، نو ډیر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډیره لږ یاد شوه چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات شي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی، او اوس یې هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي، او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د اس 400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پر واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو له وټلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لاره ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نشوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوده. ملټری ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکنه خبره کړې چې وایي القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځ ډله ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سناچرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتني په جواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر وو. د دې پښتنې په جواب کې وویل چې ل دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د دیارلسم پړاو ولسمشیزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته پډاګه شي. دا ټاکنې پرون تر سره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې داوی هم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار مولا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.5 میلیونه او 3 لکه 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% نه تر 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر شو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد ته باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارون کې پلاوی مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رای په پیسو اخیستل شوي. د ویلي کچیرته دا تورونه ثابت شي په هماغه مرکزونو کې به چې د رای او پیر او پلور پکې شوی رای باطل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازادی داری و سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
سپیس اکس دا امریکا دا پاوز یو جی پی ایس پوشمکی فضا تا یوره. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستور مزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 5 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستور مزلي لیشي. دا ستور مزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 4 واري فضا ته ستور مزلي لیږلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږنیو پټول افغانستان کې اوري. د لوبو لړګره دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام باندې درې سیالي ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. درېمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. په پورونیو لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د جرمنی د کورونیو چار وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به ور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو تر دې جرمنی ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړه. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپای ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسیده. کډ اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی پرون انټونی ګوتیرش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. دا سجرړو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره اوس بحث لرو. د ازادي پڅپو کې پروګرام چې د پنشن به پر سپور شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي پڅپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د نړۍ په هغه یوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي او په هغه یوادو کې چې پانګونه زیاته کې شي هلته د کار امکانات میسر شي. دا سړي په څپو کې د خبرونه کې هم دا مسله شېړو چې په افغانستان کې د بهرنی پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنی غونډه دوشنبه پیل شوه، چهارشنبه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی یو مشر د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرخه به وایم د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په استودیو کې را سره دی. چخانسوري صاحب شرغلی
مننه، سلامات سه کورودا.
دا بحث په پوڅو مهمو برخو وبېشم. د دیونی غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولی بهرنیان پانګونه وکړي. د سپتمبر تر 13 چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، بیا به هم په دې هواد کې نور هوادونه پانګونه وکړي. چې خانسوري سپ د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیزه غونډه نتیجه څه وکړه؟ پولانډو ته سو بیان کړی
د ډیر شګوند درې ورځې وا چې په دې کې د چک او سلواک پنګوالم پکښه وو او د کمپنۍ او مالکینم پکښه وو. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب مو او همدار از د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایلو باندې با سو څه رقم کولای سو د افغانستان او د چک ترمنځ د صادرات او وارداتو کچ زیات سي خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د اومدار از معدن کې سره رقم کولای سو. چک په خو هم د افغانستان په معدن کې مطالعه کړي وو او موږ د دې ثروت ونه دلود چې دوی صفه ابتدایي یاداشت ممزا کو د معدن برخه کې چې کابل تولار شو د تعقیب او د تخنیکی برخه معلوماتو برخه ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدن کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پنګونه وکي او زدا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غوند جوړ شي چې د افغانستان پنګوال د نور اروپایي و دوسره وکولې سي تماسونه کوي.
څنګه چې د افغانستان د جیولوژیکي چړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جیک میډلن ساينس لایف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د څلور وشته سکانونو او منرالونو پټې زیرمشته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیابې دي. دغه څه بارزش د زیرمو په اړه هم څه خبره یاد شوه چې پنګونه وکړي.
بالکل، د افغانستان ټول هغه مادن چې آماده و پنګونه ته د یو سرمایه‌ګزاري ته د هغه موږ واځي بس تیر اوري چې د تجارت سره شریک شوی چې په هغه کې د وسپنې سینولې تر مسو تلا نفت غاز او قیمتي نیمه قیمتي ډبره د افغانستان د امدارز اغه ولس نادر عناصر چې د جیولوژي دسته په افغانستان کې د هغه باندې بحثونه وسو دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخه کې حمله ولتي د لودل چې صادرات مکړی او پنګونه کې همدار از نفت او غاز باندې او همدار از د افغانستان د زغالو د هم چې د زغال څخه به برخه تولید سي په برخه کې د دوی ولتر ډیر زیات وو چې په مختلفو کچو باندې سره تخنیکی ناستي کوو د افغانستان خصوصي سکتور مورسره داخل کو تر سودی په ګډه کولای سي په دې برخه کې پنګو شي.
دلته یو خبر را ده چې جمهوریت په خپل چې په کوم هیوادونو کې پنګونه کړې ده تر ټولو زیاتې پنګونه په جرمنی کې کړې ده بیا په استریا کې کړې ده او په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه هالند لوکسامبورګ سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پنګونه کړې ده همدارس نورو هیوادونو جرمنی دلته پنګونه کړې ده او اروپایي هیوادونو په خپل منځونو کې په دې برخه کې یو راپور مال وست په کې ویلي و چې شپنګونه د داسې هیوادونو سره نږدې پنګونه وکي نږدې هیوادونه فکر مې کوي چې چکلا افغانستان ډیر لري دی او پنګونه به موثر ډیر نه
زه فکر کوم پنګه باغ ځکه چې باید وسې چې الته ظرفیت یو د دې ظرفیت وسې چې د الته ګټ پورته کې هم خصوصي سکتور هم حکومت ته چک په افریقای وادو کې هم پنګه کړی دی چک په نور آسیایي وادو کې هم پنګونه کړی دی یوازې افغانستان باندې دوی په رواندا کې او په نور وادو کې په افریقا کې هم د وسر مګزاري کړی دی په خو هم په افغانستان کې سیمنټو برخې ایرات کې سر مګزاري کړی او همدارس په خو هم چې چک سل واقعي ځای وو افغانستان ترانسپورت بس کې دوی پنګونه هغه کړو اوس په دې زمانی کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده همکاري ساته ډیر لور سره د بانکي سیستمونو ټولسته د واټن چې دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
اساسي په څپو کې خبرونه لاسه دی رادیو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلما د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده چې د پنګونې په برخه کې یو بل موضوع تراشم د لوګر د عینک د میسو پرکان ټاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي فکر نه کوي چې یو څه ډیر وزن ډیر
شبر صاحب بالکل تاسو یو فرمول د پروژه ډیر زنګیدل د متاسفانه په هغه وخت کې د پروژه باندې کار سوي چې امضا سي د حقوقي لحاظ ټول ابحاد نه وسنجول سوي او ستونزې لري مو په تیرو اټومي اس کوستونه دلوي چې هغه ټول ستونزې یو لست نه جوړ کو او همدار از د چینایي شرکت سره هم په دې باندې موجود تدای باس کړی دی یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده موږ لرو او تخنیکی ټیم هم په ډیر نږدې راتلونکي کې موږ د چینایي شرکت سره مذاکرات شروع کو یا به چینایي شرکت د پروژې ته حرکت ورکړي او کار مختزي او یا به حکومت افغانستان بل تصمیم نسی تر څو کولای سو په هر طریقه چې یا بل سرمایه گذاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی مادن د یو حرکت ورکړي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي چې دا ډیر هوښت انتظار څخه وکړي یو لسکاله تقریبا دا ان شاء الله پر اتلونکو څومره چې پاتور وسو د مساینک موضوع یو طرف اسیده
په د ام دی کان په برخه کې دا خبر هم کړي چې حالت تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده هغه اړخ حل شوی دی.
بالکل تاریخي آثار او ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی یو تفاهم نامه امضا کوو هغه بعضی صحي چې تاریخي آثار لرو هغه موږ ممنوعه ساحه لنو چې حالت مدن کاری نه کیږي او په نورو ساحو کې به مدن کاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسي او زیاتره صحیح دي چې بل تاسو به دغه نسته تاریخي آثار نسته په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره مروازي کار کوو هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې یو موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه و هغه هم د شارسازي و راځي وزارت سره مرکار کړی دی استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله د حکومت د خاص خریدي پروژې د پیل لپاره کوم خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې دا د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي په داسې وخت کې چېرته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه جوابوي چې له یو بل له کمپنی یا له بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک کړي.
هم دا اوس هم ډیر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه گذاري وکړي دا د هغه مدنو څخه دی چې ثبوت سوی تثبیت سوی دی کې دای شي دنیا په ډیر غټو د میسو پکانو کې دای اولیا دوام به بعد چلی نو د پنګونو په برخه کې مشکل نشته موږ کوشش هزمي دغه کو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم ته ورسو او دا وری یو واځي تعوذ نه واخلو چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای شي خپل کار شروع کړي او هغه تعوذات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خو هم دوی خو هغه تطبیق سي او کچې رښتانه خاصه نتیجې ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري د امنیت لحاظ هم کېدای شي به روسه تاسو باسر کوي تدابیر نیول سوي دي د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتقال شوري امنیت هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان کار پر کېده په شمول لري چې د ایرات کې بند سلما او نور بندونو چې کار کوي ټول امنیت د تصدیق مفرت امین سي او امدار از اوس موږ د شبرغان ستر مزار پورې او 40 کیلومتر د غازو پایپ لاین رو د امنیت هم دوی نیولې دي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخان سوري دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزی هم له کابل په ټلیفون را سره شو. علي کوزی سب خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده
د قرارداتونو په اعتبار باندې واقعیت چې لاسراوړن شته او د نوې چې د معدن وزارت کوم اجرات پلاس کې نیولې دي د قابل د قدر دي دا نو د ترلاسه پورې په دغه 50 کال کې زمونږ د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټول بند دي رئیس د فرمان د مخې نه دا اوس ورته ازادي ورکړ شوې ده په نوې شرایطو باندې دا هم قابل د قدر دا واه قراداتونه چې د تالکو د شوکانی د مرمرو دا هم د استایل ورده یو خو مسائل دا چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالات په شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دی خو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبرې واستې چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک چې زمونږ همسایي چې هلته جنگ نه وي هلته انرژي موجوده وي هلته امکانات موجود وي د مثال په ډول زه تاسو ته یو خبره کولای شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې حتی زه یو نمونه د عبدالرحمن الکوزی راوړلی شم چې لوی سرمایه ګذاري کړی په افغانستان کې که 300 یا 400 کارګران دی لري نو د هغې په نمایي باندې 150 کسه باید دا امنیتي سکورټي وساتي. یعنی زمونږ 25% زمونږ عواید چې موږ لاسته راوړو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکورټي مصرفېږي.
علي کوزی صاحب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان د قانونو ارزش د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې 1 تریلیون اټکل شوی او د افغانستان حکومت وایي چې شاوخوا 3 تریلیونو ته رسېږي. که ستونزو ته راشم او په لنډو د خنصوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم، امنیت آیا بهرنیان ډارې په افغانستان سرمایه گذاري وکړي؟
منه نه زه فکر کوم چې یو تشویش دی، ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه گذاري وکړي. کې هم اول خو سلام ملکوزی صاحب ته، ملکوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بند بندي یو ترکی شرکت ته تقریبا 4 کال کې کار کوي. کوم امنیتي ستونزې دوی ته نه دي جاسې وي، هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت او استرالیا اصلان لري ترڅو د پنګوال ته هغه ضمانت د امنیت تور کې چې دوی وکولای شي په دې ډول ځل خپل کار وکړي. یعنی کجکی غوندي ځای کې چې دومره لري هم دی بانک باندې 4 کال کېږي یو خارجي کمپنی کار کوي یو ستونزې نه لري، نور ځای کې مشکلې سوچ په ډیر واضح میکانیزمو او طرحو باندې پنګوال راجست کو او د افغانستان خصوصي سکتور سره شریک شي په ګډه وکولای شي په افغانستان کې پنګو شي.
بل ستونزې سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي بې ثباتۍ باعث کېدای شي. نو څنګه سوري په افغانستان کې په سمای گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه رواني وشته خبري؟
کیدای شي بعضی تشویشونه ایجاد شوی وي، خو ول وزارت باید ورتور کول شي چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه سته، بانک جهانی او نور نهادونه سته چې سیاسي ګارانټي ورکي پنګوال ته او د حکومت هم تعهدات چې دوی سره کوي او قراردادونه چې مزکی هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په مغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنۍ کې یا د خلکو کې زنګ تشويش ته چې خونه خاصه نظام به سقوط کې یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شي نسته او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي. خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزې هم ځانو بسو هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی د پتیرو شلو کال کې نو
الکوزې سمخ تر دې چې تاسو ترشم د سونتو په برخه کې بل پښتنه هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري صاحب اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی فقر لوشه جګړه دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي.
متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه ټول نړۍ کې اقتصاد ته ضربه رسولې ده او نور ځایو کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات سته. موږ هم د اوس په ایراد کې د مس یو قرار ده درو مس شیدا ورته شیدایي کې دغه پاره کې یو کویټي کمپنی ده یو کانډایي یو هانګي کمپنی ده د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دوی رخصت و کارونه کې بیرته اوس راغلي خپل کار شروع کړی دی. د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان اوس تیار کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخته یوسي.
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی په هغه وخت کې د افغانستان و چارواکي غلام محمد ایلاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په تیرو دوو کلونو کې د ویل چې کمه شوه ده. نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړي کې اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټولې نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی. فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر ورشنه کې؟
زه فکر کوم چې افغانستان او پانګوال ته یو ډیر عظیم فرصت وي چون د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوی نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پانګوال په دې وخت کې چې اقتصادي ضربه رسیدلې کې دوی ګټه دلته زیاتره ده. فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي واضح ده چې ستونزه سته د کورونا د وجې نه ولې نور طریقې سره چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیره ځنه اخیستای شي پانګوال.
الکوزې سب د ستونزو په برخه کې چرته تاسو ته راشم یو ستونزه ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته د پانګوالو لپاره په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې جمهور رئیس جمهور د نوري د لپاره راغی جمهور شوټه خاصه توجه ته وکړه یو څه اصلاحات رال مګر هغه اصلاحات دومره نه و چې خپل د وزیر صاحب د شاهد د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته ګرچې د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات ښه شو ډیر زیات ښه مسایل دال نور قوانینو کې ډیر د زیات ننګونې دي. یو د هغه نه دا چې مونږه اداري ظرفیت نم اداري لري نم تجار لري نه بل څوک لري چې مونږه اداري ظرفیت دومره نه ده مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړی د ناوې نه دي جوړې شوی په ادارو کې سیستم نشته ده. نو په دې خاطر باندې قانون سره کوم څه چې مامور غواړي هغه شانتي تطبیقي د فساد طرف ته ځي.
الکوزه صاحب مننه په دې برخه کې به لند د خنصوري صاحب نظر واخلو د قوانینو تکلمړی راشو چې خنصوري صاحب الکوزه صاحب کتام ستاسو هڅه وستایلې خو به بل چلا هم نیمګړتیا وی ډیر دي
بالکل مننه. قوانین کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایط سره برابر نه او په خوا جوړ شوی هغه قوانین د دې مملکت لپاره جوړ شوی په بعضو سکتورو کې ټول کې زنوایم به اکثره قوانین د افغانستان د سیدی د یو عادی مملکت لپاره جوړ شوی. افغانستان یو عادی مملکت نه دی. افغانستان کې ستونزې متفاوت دي او خصوصا د معدنو په قانون کې ملغه سنتیاوي هم اوسم راوستل دي او قانون تعدیل مند کاروان تر څو نور هم کار اسانه شي او د افغانستان د شرایط سره برابر وي. کچيري قوانين ساده سي افغاني سي او په تطبیق کې څنګه ان شاء الله بیا نسته او ک د اوسه حکومت علي کوزي صاحب خبر دي کار کوي چې د ډیجیټل سي ټول چاري د حکومت هغه په فساد کې د فساد مخنیوي کې ډیر رول لري. موږ په وزارت مدن کې چې اوس د قیمتي نیمه قیمتي د برو د پروسه شروع کړې ده ټول ډیجیټلی ده انلاین ده خلک کتلای سي وګوري کار چیري دی او څوک کارم باندې سي اچول.
چې خنصوري صاحب تاسو د ظرفیت خبره وکړه مثلا چک تر اخلي استه یو چکی کمپنی یو پنګوال هڅه وکړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي لیکن و چکی کمپنی که حتی هم خوړی شي افغانستان ته لاړ شي دا خو چکان لزان سره نشي بولای حرفوی خلک په افغانستان کې کم دي. د للوی سره د افغانستان حکومت د حرفو ته زکر په برخه کې ډیر اغیزمن کارونه نه دي کړی. مثلا د اوریدونکو د توزیع لپاره به زه دا وایم په جرمنی کې چې له 12 سم صنفه څومره کسان فارغی شي ما لوستی دي چې شپیته فیصد حرفی زده کوي، 40 فیصد پانتون تزي په افغانستان کې ټول پانتون تزي، او د سه رشته وای سه هغه بیا برته ګله هم کوي او کار هم نور ته پیدا کیږي. فکر نه کوي سه د پنګوالو له خاطر هم باید په حرفی زده کو اعتقاد ډیر رشته او توجه ورته زیات.
دقیقا بالکل، څلور کال د مخه د تعلیمات مسلکی اداره جوړه سو چې هغه د مسلکی برخې هم اوس زړه خلکو تور کړی دي، او موږ هم د مدن د وزارت په نمائندګۍ د تحصیلات عالی د وزارت سره یا لور زف وزارت سره هم درز د پولی ټکنیک پانتون کابل پانتون هم 13 هفته زې ایراد کې هم د ایراد پانتون کې محصولین سره مول دل ټول مودې ته واڅول چې ټکنیکی زده کړی وکړي ترڅو هغه وکولای سی بیا موثر استفاده هم ځنی وسی او د بازار د کار د هم په نظر کې ونیسو، چې هغه رشته چې اوس متاسفانه موږ ځوانان ورته زیاتره لیوالتیا لري اغه هم د ریسوي ظرفیت هم ست تخنیکی رښتو کې باید همدا یاداش چې موږ چک وسمزا کې دي سره یو مهمه موضوع همدا تخنیکی زده کړی دي چې سره کوم کولای سو لاند مهاله کورسونه او منځ مهاله هم درس کې بورسونه وي تخنیکی برخو کې چې کولای سو دیس ښه استفاده وسی.
په اروپا کې مثلا جرمني په دې کې مخکره دوی د ټي ټي سي په نوم باندې یو پروګرام لري په مختلفو هیوادونو کې عملي کوي، هلته خلکو ته حرفي ورزده کوي. تاسو د پانتون دورې ته اشاره وکړه، یو څوک چې پانتون وایي هغه طبي خبره ده چې هم پانتون او هم حرفه په هم زمانه ورته سخت ده چې زده کړي. د دې پروګرام فکر نکوي چې اخی زمون به چې له 12 سمه څوک فارغ شي، هغه یو دوه کلنه دوره مثلا د مختلفو شانو کې شته، دې ته څنګه توجه ضرور نه ده؟
د مسلکي تعلیمات اداره چې جوړه شوی ده دقیقا د جرمني د پروګرام چې تاسو ولته دي سره په امانګي جوړ شوی ده، او ټول شهر د سویډن او جرمني په سیستم ورته جوړ کړی ترڅو د نهم سم څخه ورسته او که ځوان وکړ د لیکل واسم کولای شي دوی کیدای شي الټراس یې فرزه کی او کیدای شي تاسو د تعلیمات مستقلی داري سره هم یو مرکه وکړي، دوی ډیر ښه برنامه تر لاس لاندې لري او په مختلفو بخشو کې د مختلفو تخنیکی وزارتو سره دوی تفاهم نامه هم لري چې وکولای شي په هغه برخه کې ځوانان وروزی او د کار زمينه ورته برابر شي.
لا هم د افغانستان پانګونه په محدود ځایونو کې روانه ده، مثلا صنعتي پارکونه په کابل کې ډیر دي، صنعتي پارکونه په هرات کې ډیر دي، یا په جنو نور ځایونو کې، لیکن په جنو نور ولایتونو کې، لیکن فکر نه کوي چې دغه صنعتي پارکونه په جنو سیمو کې ډیر عجیب او غریب ستونزې لري. په تیرو څونو یو کې مو له پکتیا راپور درلود، مثلا هلته د صنعتي پارک لوی ستونزې شته، یو ځلې وایي چې مځکه نه استعمالکی شي او بیا پرې باندې میاشتې تیریږي، جنو وایي چې قوانین نه نشته، په جنو برخو کې د برېښنا ستونزې وي، همداسې په نورو ولایتونو کې دغه غیر متمرکز صنعت توجه کم نه ده. چون سریس
زه فکر کوم د صنعتي پارکو اساسي ستونزې چورته رسیدګي او سی هغه د زیربنا او زیربنا د چ برق ده، او که برق نه صنعتي پارکونه که پاره ولایت کې مختص جوړ کو هغه صادرات او تولیدات نشي کولای، هم در زیربناوي هم باید تل موجوده سړکونه چې ترسو کولای سي دوی خپل توکي بازار ته ورسي. که پکتیا مثال تاسو ورکوي واضح ده چې ستونزې سته، وزارت شهرسازي کار ور باندې کوي ترڅو مزکه جره استعمالک سي او ور کې او قیمت کې د مزکو هم کمواله راسي. امدار از د خوست میدانوي اوس جوړ شوی دی چې د صادرات کې به ډیر ګټ ورته لري، د ایرات ننګرهار او نور ولایتو مزار او کابل او قندار کې چې پر صنعتي پارکونه سته. مادن وزارت کې موږ یو طرح جوړ کړو چې د رئیس صاحب خو منظور هم سو او اوس هغه باندې کار کوي چې پنګوال ورته جذب کو د افغانستان د ګال د زغال څخه موږ کولای سو تر 3500 میگا واټ برق تولید کو. امدا اوس د وزارت مادن تخنیکی ټیمونه په مختلف ولایتو کې په شمول د پکتیکا، بغلان، لوګر، ایرات، بامیان دلته تللی ترڅو د زغالو معلومات تخنیکی معلومات ترم زیات کو چې وکولای شو پنګوال داخلي او خارجي واڅو چې راسي سمګزري کې او د برخ ستونزه به ان شاء الله افغانستان وکولای شي د تر ډیره حد د زغالو د لارې څخه استفاده وکړي. علي کو زیاتره یوادونه هم د اوس پورپا کې هم په امریکا کې هم جاپان کې هم د زغالو څخه برخ تولیدي او داسې ټکنالوژي راغلي چې هغه ملټي سیستم توان لري نه رسي.
الکوزه سب دغه د فابریکو جوړیدل کچرته یو شی په ننګرهار کې تولیدیږي او فابریکې په کابل کې، دغه انتقال خپل یو سنسره
شی د شکه چې تاسو تحلیل کوی دا یو ساده تحلیل دی. نور د دنیا چې په نورمال حالت کې د خپل صنعتي کارونه د ټول مشورې ته په نظر کې نیسي چې خام مواد چې ته دي خام مواد د کم ځای نه تهیه کیږي او البته د بناوی جوړې کې کومې
یا التا پتاي زيني كه حتا هندستان پاکستان او ایران زمينه فرادان چي دي هغه په بعد دي ولایتونو کې چې څو کال ته سربېزداري کوي حتی هغه په لس کاله معلوم اخي چې هغه تشویق ورکوي ربط ورته ورکوي چې تر څو خلک مجبور شي چې هلته لاړ شي او هلته سربېزداري وکړي دلته خو د عرضه او تقاضا خبره ده چې په کوم ځای کې لږ ډېر زیات امنیت دی او لږ سهولت دی په هماغه ځای کې خلک سرمایه راغلي زموږ ټوله سرمایه چې دا اوس فرضن د مشرقي د خلکو یا د قندار یا د شمال د خلکو اکثره خلک شپېته فیصد خلک یې د پیرات کې سرمایهګذاري کړه علت دا ده چې هلته زمینه مخایره ده یا په کابل کې سرمایهګذاري کړې همدغه خروس او پکتیا خلک چې تاسو یاد کړو نن هلته ډېر ځنګلونه لرو د جلغوزو د زراعت باغونه دي امکانات زراعتي صنعتي پارکونه باید هلته جوړ شي د هغې دپاره مونږ داسې منظم پلان تر اوسه پورې زموږ په دې شلو کالو کې چې په ملک کې جنګ دی
مننه الکوزه سب لبی خبرتیا ورسته د خبرونه ورستوی طالبته نشته شوی دا چیرو چې د سپتمبر تر یولسم ورسته به د افغانستان د پنګونی وضعیت څنګهشته چې نړیوال ځوکنه له دغه هیواد وځي
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د سپتمبر تر یولسمې د امریکا د ناتو او د ناتو د متحدانو ټول پوځان له افغانستانه وځي. تر دې وروسته به د نړۍ د شتمنو هیوادونو پانګوال چې خنصوري صاحب دې تزره شکل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې ما په شروع کې مویل د اساکر وتل یو فرصت هم دی او نړیوال یوازې اساکر د افغانستان څخه وځي، دوی ټول اقتصادي او اجتماعي کومکونه د افغانستان سره تعهدات په جنیوا کې سی او هغه به یې عمل لري او زیاتره اوس تمرکز پر دې دی چې د یوادونو سره کم کولای شي د افغانستان سره د اقتصادي لحاظ هغه سمرسي وسی چې پانګوال هم داخلي هم خارجي دوته زمينه ورته برابر سي دی راسي پانګوال چې افغانستان کې او هغه سولوتونه ورته ایجاد سي. نو زه دې ته د یو فرصت په سترګه ګورم او امیدوارم یم او هم د اوس هم د خصوصا د مادنو برخې ډېر مشهور او غټي کمپنیانې د اروپا ده، د امریکا، کاناډا او استرالیا ده د مادن د وزارت سره په تماس کې دي او ابتدایي مذاکرات مو سره شروع کړي دي. معلومات ورته ورکو چې دوی راسي افغانستان کې پانګه واچي.
الکوزه سپتاسو د بهرنیو ځواکونو وټلو ته د سمایي گزاري په برخه کې څومره تشويش لري؟
بله، زه خو دا فکر کوم چې دا دوم شه دی، یو بدبخت علاقه خشن او خراب وضع چې یو څه د خلک او دنیاوالو یا څه تحلیلي چې تاسو به شي له کډه یو له اطالیا داسې یا هغه څه او بل کومه خبره چې لکه څنګه چې په قطر کې دا اوسه او یا نور خارجي داسې وایي چې دا د پولیسانو مطابق د شکل باندې یو مال حکومت راشي او هغه کې به دا غي کړه دا ښه حالت کې چې څه لکه څنګه چې کوم وخت کې د جمهور رئیس شریکي چې دا نظام به یې جمهوریت به یې او مسائل به یې دا صورت کې خارجيان فرصتونه د پښتون په معدن په برخه کې او هم د زراعت په برخه کې هم د بوټو په برخه کې د غبري شیانو ته لاس نه لرلو شی په افغانستان کې امانت پراته دي.
ما نه ناله کوزه سم د خبرونه روسي تر رسیدلی یو چانسوري سم یو مهمه پروژه پاته شو لته ما پښتنه کړی و د استرالیا د فورس کوپ کوم تلفظ سم نه کړی کمپنی چې د برښنا د انرژي او د طبي منابعو د سروې په برخه کې پانګونه کوي او د افغانستان ولسمشر خوای چې دا پروژه ک تطبیق شید سی او تحول برامند سکی لکه څول سیز مخ کې چې په سنگاپور کې رامنځته شوی دا موضوع څه
مننه. دا موضوع هم د استرالیا د فورسکی کمپنی سره جریان لري، هم په د اوبو برخه کې د برق په تولید کې او مادنو برخه کې هم د افغانستان په ولس ولایتو کې هغه ماده معلومات چې موږ د جیولوجي او د سروې د لودو له دوی سره شریک شوی دي. په لومړي کې د تفاهمنامې پر اساس دوی مرتدا مشورې د کې چې موږ کوم مادن اقتصادي او په څه طریقه کولای شو پنګوال ورته جذب کو. دوه مرحله کې بیا دوی وايي په کوم مادن کې دوی لیوالتي لري چې پنګ واچي او بیا د افغانستان د قوانینو پر اساس پروسه مخته وړو. د دوی سره هم د اوس موږ منظمه په هر دوه اونۍ کې جلسې لرو.
مو بخښي د بهرنیو قوا او د وټلو موضوع خو په دغه جلسو باندې منفي تاثیر نه دی کړی؟
قطعا نه تاثیر نه دی کړی. مو تقریبا اخیری جلسه مو اته ورځې کنه ورځې د مخه دوی سره ډیر واضح لیوالتیا دی په مختلفو مادونو کې لري او موږ جلسې ورسره جریان لري او ډیر ژر به انشاءالله دوی د افغانستان مختلفو برخو کې پانګه واچي.
خنتوري صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته او سټوډیو ته راغلی او له شاغلي علي کوزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو په خوښه سپار.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422 یاو یاو 24 یاو یاو 15.